وړاندې د روغتیا ژوند شتمنې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته چمتو ده. خو د غینه مخکې لاند خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یکشنبې خپره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتان بیو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی. طالبانو په خوست ولایت کې د رسنیو ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي، وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت وایي پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت نن پر خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه د تورخم، سپین بولدک، اوریخم پله او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکال د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې د طالبانو پر ښځو په بریدونو کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. په پاکستان کې نن یکشنبه په دوو جلا ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان د بیزو چیچک د خبرېدو لپاره په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د بیزو چیچک پیښې د افریقا په کانګو او څو نورو هیوادونو کې رامنځته شوې او له افریقا سربیره یې نورو هیوادونو کې هم پیښې ثبت شوې. په اروپا کې، په سویډن او په آسیا کې، په پاکستان، فلیپین او تایلند کې د دغه وایروس نمونې ثبت شوې دي. د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده؟ آیا د وی وبا په توګه د خبرېدو ویره پر ځای ده؟ لنور عام چچکونو سره یې توپیر پڅ کېدی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره ملمه د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، پر دې موضوع خپل پوښتنه مطرح کړي او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. له خبرونه سره د تماس شمیرې دی، یو شمیرې چې واتس اپ هم پکې دی که تاسو سم انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیرې ده 00422311. دوا نړیوال شمیرې دی که چیرته تاسو دغه شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لرئ، موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږه تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګ کړي. دا شمیرې دي 00422112540501. بل نړیوال شمیره ده 00422112540501. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استودیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل بل دین وکړي. د بیزو چیچک، ولې د بیزو چیچک په نوم باندې یادېږي او دغه ویروس له بیزو سره څه تړاو لري؟
ډیره مننه احمد صاحب، سلامونه تاسو ته، لږین صاحب او تاسو محترم همکارانو ته او د تاسو دراري
ډاکټر صاحب محترم، ډیره بخښنه غواړو، کولای سي تاسو لږ زره د خپل ځای تغیر کړئ ځکه غږ مو سم موږ نه اورو، اوریدونکي هم سم نه اوري، که امکان وي لږ زره ځای تغیر کړئ چې غږ مو واضح راشي او د خپل خبر له سره پیل کړئ. اوس مو غږ صحیح دی؟ مهرباني، دا مور کې ډاکټر صاحب.
راځو د بيزو د چربي کې یا د مونکي پاکس کې ناروغي په حق باندې دا ناروغي ژوندانی ساري وایروسي ناروغي د ټاپ لاګه دی. دا ناروغي یو ډول وایروس په ځای رامنځته کیږي چې یو مختلف حیوانات او انسانان باندې لاندې کیږي. دا ناروغي د حیواناتو یعنی د ناروغ حیوان او د ناروغ انسان څخه انتقالیږي او دا ناروغي په انسانانو کې د افت سبب کیږي. دا ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ په خوا د اول ځل لپاره په یو بيزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي په کې کشف شوله. نو په هغه وخت کې چې په انسانانو کې دغه ناروغي نه ولیدل شوی نو اول ځل لپاره دغه ناروغي د بيزوګانو د تزبی کې یا د چچک یا د منکی پاکس په نوم باندې یاد شوله. چې څه موده پس دغه نه څو کال پس دغه نه اول ځل لپاره د کانګو په هیواد کې دغه ناروغي اول ځل لپاره په یو انسان کې کشف شوله. یو انسان دغه ناروغي په نه اخته شو چې د حقیقت خبرسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هیوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شو چې ډیر ګڼ انسانان دغه ناروغي په واسطه باندې اخته شو او دغه انسانان دغه د ناروغي د وجې نه بعضې مریضان تلف شول او مړینه لرودل او دغه یو خطر ټکی و او یو خطرې ناروغي و چې د تبعات حساب شول او دغه انسانان دغه ناروغي نه او کړهو باندې اخته شول. ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ 1 دی چې هغه موزره به مړینه پکې ډیره ده او بل چې دا کلیډ 2 ده چې دې کې بیا نسبتا مړینه کمه ده او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او دغه ناروغي څخه رنځوري.
و ډاکټر صاحب ډیره ښه تاریخچه تاسو وړاندې کړله. راځي چې اوریدونکو ته هم نوبات ورکو هم داسې به مختصره زو وړاندې نور پښتنې هم شته. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه
اجي تو خیر مستاجه دایمي همکار او ستاسو د رادیو ناظر.
ښه تو حساب مهرباني وکي نن د غدي بيزو چاک باندې خبري کوي ل نیک مرغتي چې تر اوسه په افغانستان کې پیښ نشته. اما پاکستان کې دوا پیښ حساب شوی دي د غراس په فلیپین او تایلند کې هم خو په افریقا کې پیښ ډیر دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړي. تاسو په دې اړه څه ویل لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ. مننه.
یو خسته شرایط یو نن په منځني صفه دول شپورنی دا شنا رادیو خبريږي هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنا رادیو د پر دوه شپور نیوی منځنۍ څپه باندې شنا رادیو د ستاسو ازادي رادیو مطلق نشته. نو تاسو تخنیکي همکارانو ته خبر ورکړئ مو ستاسو رادیو نن محرومي به خېز خبرونه منو ورېدل او بیا هم تاسو را وښونو د ازمور اطلاعات.
ښه مننه. حتمان تو خې صاحب راځي راسو موضوع ته د بيزو چچک پاړه باندې پښتنه لري مهرباني.
مننه. مستیم د خو یو نوې مرز ده درغلي له خارج ده خو بد بختانه او متاسفانه چې د زموږ ګوندی ملک پاکستان ترغلي ده. نو موږ له دې د خبيري جو کده مرز مشترک سي دا یو اقت نو زموږ له سرحدې ساتون کې او زموږ له موزیکونو زه خدای خوښسته چې څوک چې له پاکستان او ډوره او د تبعیت په دقت سره باید د دې چرنو غوسی او د دې لابراتوار ته او وینې ماینه سیسیدا مرز دلته را نوړي. نو دا یو وخت مشکل ده ځکه چې الحمدلله دلته به تر اوسه پورې تال دوی بیلګې د دې په افغانستان کې ښکاره شوی دي. کوم
نه دوی بیلګې په پاکستان کې دي، افغانستان کې لا بیلګې نشته.
بله خدای دې ونکړي چې مشترانه سي. نو زموږ د درخواست او خواهش ده سلاغه د کنټرول سیو هغه څوک چې نور خارجان راځي کپراوی میدان شو کیږي کدل ته پلی راځي نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې د مرزون نور راترانه ولې د خونه ده د بيزو چې څوک دی هر شي چې ده. نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه د پښتنه ده چې دغه بیلګې او علامې چې دي که خدای نه خواسته موږ په مساتسو یا په اختصو نو موږ به څه علامې ګورو او کچیر په مسار څه بیا لومړی علاج شي د تر څو چې موږ روغتونو یا مراکزو طبي مراکزو ته ځان رسوو تر هغو پورې به موږ څه کوو. نو که زما تلیفون نه سي کار ډېر به ښه ستاسو رادیو موږ بالکل نن نه اورو نو ښه خبره به وي د خپل سوال جواب.
ښه تو خې صاحب منتظر شي. ډاکټر صاحب په همدې موضوع باندې رڼا واچوي. دا پوښتنه مهمه ده. ما هم ځان سره لیکلې وه ډاکټر صاحب راځي چې د توخې پوښتنه جواب کو، وای علامې چې دی یا نه نښانی چې دی د بيزو د چچاک او کچیرته او کس په اخته کیږي سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته پکار دي؟
توخی صاحب خو کور ودان ډېر ښه پوښتنه وکړلې. اوله پوښتنه د مسافر په باره کې وکړله چې د دې څېړنه وشي او چې کوم مسافر هیواد ته راځي چې دوی کې مریض مرستیا نه وي او زموږ هیواد ته رانوړي. متاسفانه چې کوم وخت کې اوبا یو تکلیف راشي په اول وختو کې د دې تشخیص مشکل دی، دا نه معلومه چې یو کس روغ دی که ناروغ دی. هر میکروب چې یو انسان وجود ته راداخليږي دا یو څه سلسله وخت لري چې په هغه انسان کې د ناروغۍ نښې او د ناروغۍ علائم په دې کې ښکار شي. د دې نه چې دغه ناروغي شکل یو دغه د بيزو د تذبیح کې یا د چچک ویروس د انسان وجود ته راداخل شي، نو د دې تر ولس ورځو پورې دا وخت نشي چې په انسان کې د دې علائم راښکاره شي. نو که چیرته یو مسافر په دغه ناروغۍ باندې اخته وي نو دا ناروغۍ علائم په دې کې نه معلوم شوی، نو دا مشکل ده چې موږ کوشش وکړو چې دا ناروغ دی او که دا روغ دی صحتمند دی. دومره خبره برا شو د دې توخی صاحب ویل چې د دې څېړنه وشي چې معلوم شي چې څنګه. متاسفانه چې د دې د چټک زموږ په هیواد کې نشته، بلکې په ډیرو هیوادونو کې د دې څېړنې لپاره چې کوم لابراتواري معاینات نشته، ځکه دا یو غیر مروج مرض دی، په ناڅاپي ډول رامنځته کیږي. اکثره هیوادونه دې لپاره هیڅ نه آمادګي نه لري. زموږ په هیواد کې د دې لپاره متاسفانه چې هیڅ امکانات د معایناتو نشته دي. خو که چیرته مشکوکې پیښې ولیدل شي، مشکوکې پیښې د کرنټین کې او د سامپل اخیستل کیږي، چې ته ورکول کیږي او دغه بل کیږي او بل هیواد ته ناروغی چکل یو انسان ته راشي، نو دا په دوه مرحله دوه لکم ته مرحله د دې علائم لري. اوله مرحله دا ده چې په دې کې به تبه موجوده وي، شدید سردرد به وي، د ملا درد به وي، د وجود غوښې عضلات به درد کوي، ورسره ستومانتیا به پکې، ورسره زړه بدوالی به پکې، بشتهایی به پکې. دغه علائم په اول وخت کې په ناروغ کې موجود دي چې دا تر درې ورځو پورې دوام کوي. بعد د درې ورځو څخه چې دی په ناروغ کې جلدی د پوستکي ناروغي به د ناروغۍ کې را پیدا کیږي، چې دا اول د خولې په جوف کې یعنی د ناروغ خوله پخه کیږي، پخه شي، زخمونه پیدا کیږي. له هغې څخه وروسته چې دی یو سره خاپونه د انسان په بدن د انسان په پوستکي کې ښکاري. که چېرته لاس پی وهل شي نو لوړوالی نه لري، د پوستکي سره په یوه سطحه برابري. دغه سطحه وروسته را پړسیږي او دغه کې یو اول وختو کې یو سپینې شانتي اوبه رامنځته کیږي چې اوبه شفافې او پاکي. بیا د څه وخت په تېرېدو سره دغه اوبه چې دی مقدرې کیږي، د کې چې دی چرک هغه میکروب دی، میکروبي مواد پکې ځای پیدا کیږي او دغه یو خړ شانتي رنګ نیسي. اول ځل لپاره بعد د خولې نه په مخ باندې دغه پوستکي دغه دانې یا تڼاکې لیدل کیږي او د هغې څخه وروسته چې دی لاسونه، پخې د لاسونو تلی، د پخو تلی، همدارنګه د ناروغ په سپغزو او د وجود په نورو برخو کې دا لیدل کیږي. ورسره همدارنګه په دې کې یو ډېره خاصه نښه چې ده، هغه به د لمفاوي غدواتو یعنی د غوټې به را پیدا شي د انسان په بدن کې، چې دا د غاړې په شاوخوا کې، د تخر په علاقه کې، د سپوغزو په ساحیو کې، په دغه ساحیو کې به دې سره همجوار د دغه ناروغۍ سره به د پوستکي نه لاندې یعنی ډوبې شي، به غوټې او پړسوبونه به پکې را پیدا شي. چې دا همداسې دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې ځي، مخکې ځي. که چېرته ناروغ صحتمند وي، کاهل وي، ښه وي، خو دا ناروغي په دې کې خفیف وي. خو ماشومان، میندې، د زوړ عمر خاوندان، زاړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلي دي، معافیت ځپونکي ناروغي لري، په دو کې به د ناروغۍ ډېره شدیده وي او دغه هر ټول علائم به په دې کې په شدت سره باندې بوي. چې معمولا دغه ناروغي د دوه اله څلور هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي، چې یا د ناروغ د خوالي او یا د مړینې سبب کیږي.
بله، او کار ته چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی، اول خو موږ هیله منو چې دغه ویروس چې د تر اوسه لا هم په لمرنۍ او پړاوونو کې دی او د هټه زمينه برابر نه شي چې دغه پیښې زیات شي او افغانستان ته هم راشي. خو که چیرته دغه سیالایم وي، خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي یا ولایتي روغتون ته، یا هم که چیرته امکانات وي کابل ته. ډاکټر صاحب بل اوریدونکي هم راغلو، بیا به بحث ادامې ورکو چې دا اوریدونکي منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي
بخیر ای لوجه صبر شې جوړې ویدار بخیر خیر تا ډاکټر صاحب ما تاسو نابونه کوم
و ډیر مننه. علیکم السلام، څنګه زې سب ستړي مشي
ډیر مننه. الله تعالی دا وایي سلام علوم نمنو شې دان شو شې دې چې دغه وځه ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده چې دا ویډیو چې چک نه راځي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې راځي څه ده یا مثلا داسې دا کې ونسې چې آیا دغه شې دا ورته کړل دغه زموږ خواته خو د سپینځي د سپینځي به دی دا یو شی کوي چې دا مرزي به رامخته منسه صبح خو یا چې وسره منسه کنه دی بس دا ګرمایي د خښته په ور کې پټه کله نه بارا به کرا مثلا پر د پښو یا
ښه د سکسي سبړی کې فریش ولا خو فکر کوم پښتنه باندې زمرا پوښوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي د غوچ چکونو مهری درملنه کېدل یا خختي ورته ګرمول یا هم نور شي ګرمول. وروسته به ډاکټر صاحب په دې خبرې وکړي چې کورونې درملنه څومره موثر دي. خو زه به اوس له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکم، ممکن دې پوښتنه ته هم ورته ځواب وویل شي چې ډاکټر صاحب دی وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده. که څه هم کوم راپورونه چې ما ولوستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نور نړیوال اژانسونه هم د ویوبا په توګه تر اوسه د ویره احتمال ډیر کم دی، یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې د ویوبا په توګه د غمرزي راشي لکه څنګه چې کورونا او بارغله په دې ورسته وي کې څه دی. وروستي مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیاي بیړنۍ حالت اعلان کړي، خو وایي چې د ویوبا کچه ته د ویره امکانات نشته. همداسې د ډاکټر صاحب
بلې لودین صاحب چې په موږ دغه ناروغي تر راشو دا یو داسې ناروغي ده چې فوق العاده ساري ده. د تنفس په لارې انتقالي کې، د ټوخي په نجنه انتقالي کې، ناروغ د لباس په اغوستلو نه انتقالي کې، ناروغ سره د رغبړ څخه انتقالي کې، د ناروغ د وجود ټولو مایاتو سره کاغه وینه ده، کاغه لاړې دي، کاغه تشې بولې دي، کاغه ډکې بولې دي، په ټولو کې ویروس انتقالي کې، دغه ویروس انتشار کوي محیط ته. نو هغه جامع هغه زینا چې غلطه حفظ الجهان نه مراد کیږي فقیر هوادونو کې او غنغونه پکې ډیری په دې هوادونو کې د غو نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی کې دې شي ډیر مخالق پیښته شي. اوس محل چې کوم ناروغي د 2023 کال را په دې خورا مسته شوی ده، دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه به دې تویل نه پکار، خو دا د دې خفیف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچه هم ډیره کمه ده، یعنی د 1% نه هم کمه ده په دې کې. او کچیرته دغه د حفظالجهې او د وقایي شرایط مناسب دغه مراد نشي د خلکو د خوانه، نو د وبا د مرګ راتللو خطر په دې کې شته دی ول نه ډیره وي پکې. بل دغه ناروغي هغه د د 1900 کال مخکې منګه د چچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې په کې و تسمال پاک شوی له چې هغه اوس په بختانه د دنیا په سطح باندې مخه شوې ده کامل اندمل ته تللی ده. نو د دې د 1900 کال مخکې دغه واکسین دغه ناروغي کېدل کوم اشخاص چې هغه واکسین کړی دی په هغه وختو کې، یعنی زمنګ د لوړو مرخلک چې تقریبا 50 کلونو بر عمر لري، نو دغه د ناروغي په مقابل کې مقاومت لري. هغه واکسین د دې ناروغي د لپاره هم مفید مستراوري او دغه ناروغي د پچ کېدلو سبب کیږي. خو ناروغي کچیر ته ټولنیز او دغه شرایط وخای د مراد نشو د وبا د مسراتلو چانس په دې ناروغي کې شته دی او دا زیاتېدو امکانات هم په دې کې شته دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو د خوانی چچا کې ادونه هم وکړه. په افغانستان کې معمولا نور چچکونه هم عام دي، نه یوازې په افغانستان بلکې په نور نړۍ کې هم، مثلا د چیکن پاکس په نوم باندې یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چچک، مثلا دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری د ته هم کله ناکله د چچک یا نمونه اخلي وای چچک پر اخته، یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چچک ته سره ورته وي. دغه عام چچکونه چې دی لکه د چیکن پاکس یا مثلا د چرګولو چچک یا هم مثلا د سرخکان یا شری د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چیکن پا د مانکی پاکس یا هم د بیزو د تناکو یا د بیزو د چچک توپیرونه پسې کې دي او ورتواله سره څلري.
بعضی علائم د دو سره مشترک دي. به دغه ناروغي چې دا د دې تشخیص تفریقي وشي، یعنی دغه ناروغي ترمز به فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر د خوانه چې د دې تشخیص په فزیکی معنی سره، یعنی د ناروغ په کتلو سره د دې کې د دې عوامل مختلف دي، د هر یو خپل خپل میکروب دی، خپل خپل ویروس دی. نو دوی دغه کم علائم چې راته منځ ته راځي، په دې علائمو کې بعضې فرقونه شته دی. مثلا که موږ را شو د سمال پاکس داسې یوه ناروغي وه چې هغه ډېره وژونکې او خطرناکه ناروغي وه، چې په هغې کې به سر کې دغه دانې ډېرې زیاتې وې، او دغه دانې به په سر کې په ډېر لوړ اندازه وي، عامه په تنه باندې به نه وي. خو دغه د چرګوړو چیچک چې تاسو یاد کړئ، چکن پاکس چې ورته وایي، دا داسې یوه ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تڼاکې چې دي دا په وجود باندې دي، په سینه باندې دي، په بدن باندې دي، خو په لاسونو او په سر کې بیا د دې اندازه نسبتا کمی پکې. او په دې ناروغۍ کې چې دی دغه لمفاوي غدداتو یا د غوټو پړسوب په دې کې نه وي، او په دغه من کې پکس یا د بیزوګانو په تصدیق کې چې دی په دې کې د وجود غوټې ورسره پړسېږي، لمفاوي غدات پړسېږي، چې دا یو ډېر غټ فرق دی ورسره. بل بعضې وخت په د بیزوګانو په تصدیق کې دغه دانې په پوستکي کې دومره زیاتې شي چې ټولې دانې په خپلو کې سره یو شي، او دغه یو سطحه د پوستکي په مکمل ډول باندې داسې د چرک او د میکروب نه ډکه شي، نو یو پړسېدلې سطحه رامنځته شي چې دا په نورو چیچکونو کې د دې وس دغه وس پکې موجود نه وسره. که شری ته موږ راشو، د شری داسې دانې دي، سروال دی، هغه د پوستکي هغه اندفات دی چې که چېرته موږ په ده باندې لاسو نو زموږ په ګوتو باندې دا نه لمسېږي. که لمسم شي ډېر باریکه شکل باندې دا د پوستکي د سطحې نه نه جګېږي، او کاملا سروال یې، په دې کې اوبه نه وي، په دې کې تڼاکې نه وي، تڼاکو په شکل نه وي، پړسوب نه لري ورسره. بل د بیزوګانو تطبیق کې تشراشو ورته، د دې دغه کوم د پوستکي د پاسه چې کومې دغه دانې یا تڼاکې رامنځته کېږي دا دردمني، او په دې کې چې دی دغه داخل محتوي د اوبه چې دی دا یعنی تاریکي مقدر یعنی خړوال لري. خو که چیرته موږ د چکن پاس ناروغۍ ته راشو، نو په هغې کې به دغه اوبه شفافې وي، او دانې پکې دردمنې نه وي، بلکې سوی او خارخ لري ورسره.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشي رفتار د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. دا اوریدونکو له ورسا په واسطه له هله د چغاګي و ورستړي مشي. تاسو زموږ غږ لرئ؟
وستاس غږ لرم، تخنیکام کار ما سلامونه ومني.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي غږ مو وصل استډیو سره خبري وکي. ستړي مشي
قربان سماله دی کالر وکلو دین صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سره جان،
مهرباني وکي اتل صاحب.
قربان سماله دین صاحب محترم، نن شرایط په هلمند ولایت کې بيخي به اندازې زیات کته دي. روختیا د ژوند سمونی خبرونه چې ډاکټر په کوم موضوع خبرې کوي، دین صاحب کلر موضوع راته روشانه کړي، ډیر به منندوی یم.
او مننه اتل صاحب، نن په مانکی پاکس باندې یا د بیزو چیچک باندې خبرې کې، دا یو نوې ناروغي ده، البته نوې نه ده، تقریبا 2022 کې پیښ ثبت شوې، خو اوس ورته د روغتیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلی دی، او ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې بیړنۍ روغتیایي حالت دی، ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې پیښ ثبت شوې، په اروپا کې، سویډن کې پیښ ثبت شوې، په آسیا کې، په فلیپین، پاکستان او تایلند کې پیښ ثبت شوې. د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب چې له کابل را سره میلمه دی، د انتانی ناروغۍ متخصص دی، تاسو پوښتنه ځوابوي مهرباني.
قربان سما، ځانګړی سلام ډاکټر صاحب ته. موام ډیر شایسته موضوع متاکلې د لودین صاحب علامه قادر وکړه، دا ډیره مهمه موضوع ده. لودین صاحب، دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانو بيخي به اندازې زیات شوې دي، نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دغه پوښتنه ده، یو رقم مریض د محترم لودین صاحب اکثره په دما شمارو کې پیدا شوی ده، پر داجیل باندې یو رقم تڼاکې راپورته کیږي، دا تڼاکې بیا لودین صاحب محترم چې پټاو سي پر ارزای باندې چې دغه تڼاکې وبو مشلې فوران دغه ځای سره مثال د خبرې بل تڼاکې راپورته سي، یعنی زه د روغتیا مرکزو ته تللم، بیا اندازې زیات ما شمان پخته شوی دي. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته دغه مریض خو به مثال د خبرې نه چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا شوی ده. محترم لودین صاحب، ډاکټر صاحب محترم سم دغه پښتنه ده، او کچيري دغه مریض نه دغه دغه تداوی مثال د خبرې دلته مشت روغتنو ته تللی د ما شمان بيولې دي، زیا نور کورنی مثال د خپل ماشومان درختونو ته بيولې دي، جلدی دواي بيخي زیات کمی دي. محترم لودین صاحب، د ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې مثال د غزمر تجارتان وس دغه جلدی دغه تجارت باندې کړی، دا جلدی دوا نه راوړي کسه واجب ده په درختونو کې، دغه دوا بيخي اندازې کم سوي د لودین صاحب. نو ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې دغه مریض خو خدای نه خسته، خدای نه خسته هغه مریض نه لکه دغه په نړیواله کچه چې مثال د خبرې د خطر جنگ د کړی، دغه مریض خو بنې لودین صاحب محترم.
کور ودان، ډیر مننه اتل صاحب، سلامت اوسئ، چاړي کوم نیولې و. ډاکټر صاحب، د اتل صاحب پوښتنه تاسو واوریدلې، څه تبصره پکې وایي مهرباني؟
بل لودین صاحب، د اتل صاحب پوښتنه خو مې واوریدلې، خو پوښتنه یو کړلې، متاسفانه چې اتل صاحب دا اول موضوع نه واوریدلې چې د دې ناروغۍ په حق لبانې کافي معلومات اخیستی وي. د جلدی ناروغۍ په حق لبانې متل صاحب پوښتنه وکړله چې په هلمند ولایت کې په ماشومانو کې دغه ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي. په کوم منطقو کې چې موسم وچ وي، ګرم وي، خار وي، او په دغه منطقو کې جلدی ناروغي معمولا زیاتې وي. ورسره بل جلدی ناروغي مختلف اسباب لري، زیاتره زیات اندازه باندې انتانی ناروغي دي، او دغه کوم وسط چې پچې اتل چې د ناروغانو یاد چې تڼای کې را پیدا کیږي، دانی راځي، هغه وپکې ماتیږي او نور راخیږي، نو دا په دې سب معنا باندې چې دغه یو میکروبي ناروغي دی، انتانی ناروغي ده. نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دغه ناروغ سره تبې کوي، ټوخی ورسره کوي، د ملا دردونه، ځان دردونه، د ستوني درد، ټوخی، همدارنګه د غوټو پړسوب، دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دی. نو دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدی اندفاعات شکل د نزې نه وکتل شي، نو متخصص ډاکټر یا د مالج ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص پکې وي. بل موږ په هر ولایت کې چې دی دغه ساري ناروغي او د کنټرول امریتونه لرو، یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجود دی چې دا غي وظیفه د ساري ناروغي په وړاندې باندې خبرګون دی او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغي سره رسیدګي ده. نو په هر منطقه کې چې دغه اتل چې بوسیږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دی، د مربوطه کلینیک سره تماس کیږي او دغه ناروغي دی د مربوطه ولایت د ساري ناروغي او د کنټرول امیر سره شریک شي. نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ورسره او دغه په دې حق لبانه ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص په دغه ناروغي رسول کیږي او واستاسي هم دغه ناروغي خوړل کیږي.
بله کوم ودان ډاکټر سیب، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي ده، تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي. په افغانستان کې څنګه دغه د بیزو چک چیرته په خرامانس شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنه تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لګل کیږي؟
فعلاً خود دې امکانات نشته دی، د دې لپاره امکانات نشته دی، او که چیرته یو ناروغي رامنځته شي او بریکونه رامنځته شي نو هغې دپاره بیا لازم اقدامات نیول کیږي. هغوی دپاره د مربوطه ارګانونو دخوا نه، د WHO دخوا نه، او داسې نور انجوګانې په دغه برخه کې فعالیت کوي، هغوی دې تشخیص دپاره رسیدګي کوي او دې ته کافي دغه امکانات برابرېږي. ورته موږ نورې ناروغۍ هم دلته لرلې، مثلا د سی سي ایچ ایف یا د کانګو ناروغي وه چې ډېره وژونکې ناروغي وه. چون دغه ناروغي په افغانستان کې راپېښې زیاته شولې، رامنځته شولې، دې لپاره اوس معاینات په پوره امکانات ورته برابر شوي دي، د هغه معاینات کېږي او تشخیص ته رسول کېږي. بیا د ډینګو ناروغي هم رامنځته شوله چې په شرقي زون کې په جلال آباد او خوشا سیمو کې چې د ډینګو ناروغي هم اوس عام شوې، د دې پیښې هم ډېرې دي، دې لپاره هم امکانات برابر شو. که چیرته داسې ناروغي لکه د بیزوګانو د تزریق یا د منکی پاکس ناروغي پیښې ولیدل شي، مشکوک شي، اول قدم کې دغه ناروغان قرنطین کیږي او دغه ناروغان تجرید کیږي تر څو نور انسانان ته انتقال نشي، او بیا د دغه سمپل اخیستل کیږي، مربوطه بخش ته د خبر ورکول کیږي، هغوی بیا لازم اقدامات کوي. خو تر اوسه پورې داسې کوم امکانات نشته لري متاسفانه چې دې په مقابل کې یو چټک غبرګون وخی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دنده ورکړي چې البته روغتیاي ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او کچیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي احتیاطي لازمی تدابیر ورته ونیسي. خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګنده شوه، پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د وبا په توګه دی ورته اندېښنې مطرح وي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیاي بیړنۍ حالت دی، خو پیښې ما چې وکتلې په اروپا کې یوازې په سویډن کې دوه پیښې رامنځته شوې دي، او په آسیا کې په پاکستان، فلیپین او تایلند کې یو که دوه پیښې رامنځته شوې، خو له نیکه مرغه چې کومه مړینه پکې نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې. خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وبا ته یا هر شیو ته اندېښنه ښیي او خپل تدابیر ورته نیسي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړي چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمي احتیاطي تدابیر ونیسي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو هم شته یا اوریدونکو راخلو بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړي کني ولې او د خبرونې پر موضوع کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. کیږي نو دې ته زموږ حکومت نه دا لري چې باید خارج چې کوم څوک راځي باید سم درملنه ترې نه وکړي او معلومات ترې راځي چې دا ناروغي ونه لري. افغانستان خو فعلاً تر اوسه کوم پېشنل سبسې دا ناروغي باید حکومت دې ته سم د لاس ولاړي چې کوم څوک د خارج نه راځي باید معلومات ترې وکړي چې د افغانستان ته راغله نو تکلیف دی چې بیا ورته د نوې دی چې ورته شو بیا هم ډېر تکلیف دی چې بیا دې درملنه کوي. او بل ډاکټر صاحب سم دا پوښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راځي څومره وخت نیسي معنی په څومره وخت کې دا بدن بیا وځي؟
کور ودان بیانی سب سلامت اوسه مخ کې ډاکټر صاحب که هم لاندې اشاره درلود پر دې باندې چې څو نه پاتې کیږي خو بیا به هم ډاکټر صاحب لاندې تبصره پیولري کور ودان چاړي کومنی ولې ولا فرانه ډاکټر صاحب مهرباني وکي بیانی سب ته سوای بیا بلک زره په دې هم تام شو چې کچیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا همدې بيزو د چچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چچکونو ناروغ وي دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي په اسانه انتقالي نو د دې لپاره چې هغه شیوې مثلا کنټرول شي یا مثلا د پراختیا مخېونی ول شي له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی. اول د بیانې سي پښتنه باندې لاندې تبصره وکي بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو کورونه کې
له له د مخترب دي خپلونه کوي په خپل خپل په اول کې موږ ورته اشاره وکړه چې د خارج ته مسافر راځي نو هغه له څنګهمن کارام نه ځکه په اکثر خلکو کې ناروغي نه موجود وته بل ناروغي په حق لبانې راځو چې کا یو شخص په دغه ناروغي باندې خپل شي ده د وجود په فرق کې کچې ته یو کس ته حتمن دي ځواني نور ناروغي ولري په خواړه خورې د ژوند هغه نغې خې تر ژوند او زندگی خروان اقتصاد باندې خې ورسره نو دا کسان دي چې دوی نسبتا زر حقيقي ناروغي په کډوره دغه نه یو سخت نه کم کسان چې هغه فرضو کې هغه وجود کمزور دی کافي صحت مند خواړه نه لري چې ورته صحیح خدمات ته پوره لاسرسی نه لري ورته نو په دې خلکو کې دا ناروغي زړه انداز مدت پکې نسبتا نوږي او معمولا دغه ناروغي چې دا د دوه ان څلور هفتو په جریان کې خواهد پیدا کړي دغه ناروغي ښه کیږي. ناروغي طب زندر سردر تک کلینیک دغه نخ نخانه دغه تکلیف چې دا نسبتا زر ښه کیږي یوازینې شی چې هغه نه ناروغ کړي کې واغه سخت عواقب لري هغه بعضی وختو کې د پوستکي دانې چې کله ښه شي دا په اخر کې چې دې په دې کې مان ساج کړي د دانې او تورواله پیدا کوي ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کیږي چې دا قسمت د دانو چې هغه چې په باندې مران ساج ته نه وچت شي او دا ساحه پاک شي پر سو هغه خشي او زر خواله پیدا کی دویم په دې کې چې دا چیر په یو ناروغ په دغه تکلیف په سترګو کې راشي یعنی د سترګې د قرنیې په افت دخته کې دوه سبب شي نو دا ډېر ناوړه عواقب لري او دا ناروغ د ړوندوالي سبب کیږي چې دا پر خطرناک بابړې دغه ناروغي دی. زمند دې کې چې چیرته یو ناروغ هغه په خمو هیت کې نه او صحیح خدمات هغه ته لاسرسی ونه لري په دې کې سينو بغل پیدا کیږي همدارنګه ناروغ کې چې دی سپس ستدي ټول وجود په بکتریا اندان باندې خپل کېږي دویم میکرو په دې کې مداخله کوي نو دا عواقب دي چې دا خطرناک دي کېدای شي چې د ناروغي موده وګده کې او حتی دا چې د ناروغ د مړینې سبب شي.
بله او ډاکټر صاحب که چیرته کومه کورنۍ کې دغه ډول ناروغ رامنځته کیږي مثلا د همدې مانکی پاکس یا د بيزو د چچکیا مثلا د نورو عامو چچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چچک دی چې د چرګوړي چچک په دې اروپا کې هم عام دی خصوصا په دې څو میاشتو مخکې کې پیښې ولیدل شولې دغه ډول ناروغ سره په کورنۍ کې څه ډول چلن وشي؟
د چچکونو ټول نانوای شي دي ټول نوی شي دي هغه هم تنفسي ساري دي او هم د پوستکي د طریقه ساري دي د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساري ده نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجود وي ورسره نو دا زمنګ دا کوم کوټولنیز ژوند چیرې ده سره زمنګ ناشته ولاړه چي ده نو په دغه کې د دې سبب کېږي چې دغه ناروغي نور انسانانو ته هم د انتقال شي کچیر ته په یو کورنۍ کې دغه سناروغ موجود وي، نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس لپاره خپل د بستر کوټه او د اوسېدنې ځای دا ورته جدا کړل شي، او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیر څخه دغه ناروغ سره باید نزدېکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي، تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالیږي، هوا ته انتقالیږي، هغه دې تر شخص روغ شخص راونه رسیږي، باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجوده ورسره، او دغه ناروغان باید کرنټین کړل شي. په زمونږ دې کې ته دې ناروغ لپاره باید تداوی بندوبست وکړل شي، ورسره ډاکټر ته ښکار شي او منظم د تداوی لاندې، او باقي کسان باید وقایه انتخاب کړي او هغه دې دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه پاکسونه چي دي، هم دغه چکونه چي دي، کله نا کله علاوه دې چې مثلا ناروغ نور سیمټمونه یا نور نښې نښانی لري، مثلا وجود درد کوي، سر درد کوي، ورسره ټوخی لري، یا مثلا تب لري، دغه د خپل چکونو یا هم خپل د تناکو بخار یا خارښت هم ډیر کله نا کله زورون کوي. مثلا هم دغه د چیکن پاکس یا هم د چرګوړو په چچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا کچیرته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي، ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخې ګرولې ورته استونزمن تمامه کې، مثلا هغه برخه د وجود چې دغه تڼاکې دي په هغه ګروي، هغه نو بیا وینکیږي، یا هم مثلا دغه تڼاکې شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګیږي. دغه د خارښت مخنیوي هم فکر کوم په تبابت کې اړین دی. دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته، خصوصا هغه ماشومان کې پخته کیږي چې غوی ته تجویز سي، ترڅو ماشومان د خپل وجود هغه برخه چې په دغه تناکو باندې پوخل شي دی هغه ونګروي پاسه.
بله لوزین صاحب، شته دې لپاره خو ډېر عادي دارو موجود دي، ورسره چې هم شربتونه دي، ګولېګانې دي، همدارنګه لوشنونه دي چې پوستکی دی سره هغه کوم ځایونه چې دانې دي تڼاکې دي هغه ور باندې غوړېږي، او دغه خارښت کې کمی راځي او ناروغ استراحت کېږي دغه خارښت څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې ده په مختلفو اشکالو سره ده، چې بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه یوازې کومکي تداوی ته ضرورت لري، که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خاطر ورته تداوی ورکول کېږي. نور د دې دپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی، ښه خوراک دی، مایات اخیستل دي، فقط د اراضو د ارامولو د خاطره ناروغ ته دوا ورکول کېږي، چې د تبې د ځان درد دپاره دې دپاره دارو ورکول کېږي، د خارښت دپاره دارو ورکول کېږي ورته، او مایات ورکول کېږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړو چیچک دپاره چې دی هغې دپاره بیا د ویروس ضد دارو هم ورکول کېږي ورته، او په ضمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده وي هغې د خاطره دوا ورکول کېږي، او د خارښ او ځان درد او تبې لپاره دارو ورکول کېږي. نور خو خواړه دي لپاره غذا برابرول دي، مایات ورکول دي، او د ناروغ د تغذیې حواله دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوی په کور کې کېږي، دا هم ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري، ځکه کور د دوی لپاره بهترینه ځای دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي، کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یو ځای شي. او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت دي، ناروغۍ بابېړی ورکړی وي، دا دغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي، ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کوي، چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کېږي.
او ډاکټر صاحب، زه دلته یو بل پوښتنه هم غواړم وکم، البته معلوماتي پوښتنه ده، ما سره هم دا پوښتنه ده، ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څلامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغي مثلا له افریقایي هیوادونو نه سرچینه اخلي، مثلا د کانګو ته به چې وا له افریقا له کانګو نه مثلا دغه راپورته شو، دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي واغه هم له افریقا له کانګو نه، اوس دغه د بیزو چچک هم چې دی هغه کومې پیخې چې اوس ډېرې دي او د پام وړ دي او د اندېښنې وړ دي، هغه په افریقایي هیوادونو کې دي، چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هیوادونو کې. دغلته په افریقا کې دغه محیطي چاپریالي تغیرات د دې لامل کېږي او کنه دغه د افریقا د خاورې اغیز دی؟ یعنی تبابات څه وایي، ولې دغه ډول ناروغي تر ډېره له افریقا نه سرچینه اخلي؟
بلې لودین صاحب، ګڼې عوامل او فکتورونه چې دي په دې کې رول لري. ورسره کانګو هغه شواد چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ناروغي ده، دغه ځینې سرچینه اخیستې ده. البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند د کانګو ریور په نوم باندې چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسیږي اکثره په دې خطرناک ناروغۍ اخته کیږي. کومنګه د خطرناک ناروغۍ او ساري ناروغۍ وژونکو ناروغۍ نمونه واخلو چې هغه کې دغه سی چپ یا کانګو ناروغي ده، کدی نه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې ډیره خطرناکه ناروغي و چې خو ما خوشو مهار شوله، کدی نه په سیراتیر شوم ده د مانکی پاکس ناروغي ده چې نور ناروغي دي. اول یو وخت لکه په دې کې دا چې په دغه منطقه کې کم خلک وسیږي دا وحشي نوژن لري. تمدنونه ډیر رسته پاتې تمدنونه دي، خلک ډیر غریب دي. په خوراک کې د دې فرق نشته چې انسان د چی شي د خوراک لپاره استفاده کوي، د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي. هایجین یا حفظ الصحه کتن په دې منطقو کې نه مراد کیږي. او سره خلک ډیر په غربت کې هغه پورسته پاتې حالت کې ژوند کوي ورسره، او دغه لکه د فضله موادو نه ځای په ځای کېدل، د منظم کانالیزاسیون نشتون، د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک او فرق نه کول، او همدارنګه بعضی هغه ژوي حیوانات چې هغه په خپل وجود کې خطرناک میکروبونه لري، اما هغه ناروغ حیوانات ته څه نه وي، خو انسانان ته راشي خطرناکه تمامي ناروغي تولیدي. د هغوی څخه ځان ساتل دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دي، او دغه ناروغ دغه مختلف او ډیر خطرناک ناروغي په دغه منطقه کې رامنځته کیږي چې دغه مختلف فکتورونه دغه علت شوی دی. او بیا مسافرتونه دي دغه منطقو ته، هجرتونه دي چې دغه منطقو سره تجارت سبب کیږي چې دغه ناروغي د نور هیوادونو ته انتقال شي، او دغه نور ځین په دغه ناروغي اخته شي، او دغه مسافر او مهاجرتونه ماجرتونه د دې سبب کیږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغي نه ورسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دغه ازین نور او باو چې رامنځته شول وروس بیا ورته مثلا واکسینونه رامنځته شول، کله چې د کورونا او با رامنځته شو موږ تاسو ول چې تقریبا شپږ میاشتې وروسته فکر کوم یا هم لدینه په زیاته موده کې وروسته واکسینونه جوړ شول. بیا واکسینونه هم داسې و چې په ټولو هیوادونو کې نه و، اول پاغه پرمختلو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول، خپل کسانو ته تزریق کړل، بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریم درجه هیوادونو ته ورسیدل. اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چچک پاړه باندې ویل کیږي چې لوړان دي واکسینونه موجود دي، که څه هم تاسو ورته مخکې لاندې اشاره درلوده چې یو ډول واکسین دی چې کاغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیا نو مرسته کوي. آیا مشخصا د بیزو د چچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی کنا؟ که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو، په دغه هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی؟
بلې، د دې ناروغي د لپاره واکسین نشته دی او تداوی نشته دی، دوا درو درمل نشته دی. ځکه دا تقریبا د نیمې پېړۍ نړۍ وروسته چې دا ناروغي پیژندل شوی ده، د دې لپاره کار شوی دی. د دې لپاره د سمال پاکس واکسین هم د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدي، او همدارنګه د دې خپل واکسین هم شته چې د ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدي. خو دا واکسین چې دی مروج نه دی، عام واکسین نه دی، او ارتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي، او ارتیا هم د دې نه لیدل کېږي چې هر ځای کې د واکسین وشلی. او کچېته په یو منطقه کې په یو د دې انډیمیک انډیمیر عمل شي، د منطقې ټول خلک په زیات شي، ډیر خلک تخت شي، نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې هغه رو خلک ټول شي دی جدي خطر سره مخ کیږي. نو په دغه حالتونو کې چې لري دغه منطقو خلکو ته څنګه کیږي واکسین کیږي، خو غیر د دې نه وي اړتیا نه لیدل کیږي، ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورنی درمل او هغه د ابتدایي صحي خدمات سره هم ناروغان ښه کیږي ورسره. بل د دې انواع مختلفې دي. اول ټایپ د دې چې دی مرګونه ټایپ دی، که چېرته یو منطقه کې راشي نو دا نو هغه ته د مړینې حتی تر 10% پورې کېدای شي ناروغان تلف شي، د منځه لاړ شي. خو دویم ټایپ چې دی هغه د ډېر عادي ناروغي ده، هغه د هغې د مړینې اندازه حتی په زرو کې یو کس ته رسیږي. نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کېږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو لپاره اقدامات نیول کېږي ورته.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، هم دغه د بیزو چچک چې دا مثلا اول پیښې په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا وروسته تاسو مخکې ویل چې په همدې افریقا کې په کانګو کې په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو، اوس پر دې بحث کوو چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی. خدای مکړه چې مثلا د یو باپ بڼه باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربه یوازې اوس مهال د انسان وجود کې د لسی او کنا کولای سي ساروی هم مساب کې ځکه په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند ل کروندو او ساروی سره تړلې دی او دغه کوم کورنی ساروی چې دي مثلا لکه غواګان شولې یا مثلا لکه وزې او میګې شولې د دغه په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای په ځای شي یا هم دغه ساروی په دغه ناروغي باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي دغه امکانات هم شته او کنه اوس مهال یوازې له انسان انسان ته دغه ویروس انتقالیدونکی دی
بلې لودین چې دغه ناروغي ته چې دا د زونوټیک ناروغي وي زونوټیک په دې معنی باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او علت چې د حیوانات دي نو د حیوانات نه انسانانو ته انتقالیږي بیا که چې په انسان په دې ناروغي باندې اخته شي دغه ناروغي څنګه بیا روغ انسان ته انتقالیږي بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغي باندې اخته کی اکثره واړه تلرونکي حیوانات یعنی هغه حیوانات چې هغه د سینو د تینو په واسطه باندې خپل بچي وته شو دی ورګي دا په دې ناروغي باندې هم ډېر اخته کیږي لکه په دې کې بعضي د موګو انواوی دي لکه مورچه خور چې ورته وي رقم ته حیوان نه دي نه استفاده کوي دغه ماقام شوپره کې چې دي د دې په دې ناروغي باندې اخته کیږي بر علاوه د دې نه بعضي نور دا واړه واړه حیوانات استانداران چې ورته په دې باندې اخته کیږي او امکان د نشته چې نور تلرونکي حیوانات هم په دغه ناروغي باندې اخته شي نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغي باندې اخته کوي حیوانات هم اخته کوي دا فکر کیږي چې دغه ناروغي د وړو تلرونکو حیواناتو نه انسانان ته انتقالیږي خو د کیسه د مخزن نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغي کم حیوان دی ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغي خپره شوې ده هغه منبع چې تړل شوې ده مختلف حیوانات راوتلې دي چې په مختلفو حیواناتو د خوانه تړل شوې دي حمله پی شوې دي خرشیدګان یې رامسته شوې دي او په دغه علت د دې سبب د دې شوې ده چې دغه انسان د دې حیوان په دغه ناروغي باندې اخته شوی وسیږي نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي حیوانات هم په دې ناروغي اخته کوي کوم ناروغان به موږ وادواله پیژنې چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغي اخته دی که چیرته یو حیوان وجود ګرمي خواړه نخوري کیا نخوري سترګې سورواله ولري د خوراک په وخت کې د اوبو څخه په وخت کې د خپلې څخه وینه راشي یو خواړه په یو په دغه وینه باندې سره شي نو په دې نه حیواناتو کې د ناروغي د موجودیت امکان شته دی کله چې انسان دغه حیوان سره نزدیکیږي او تماس سره لري به ځان ساتنه وکړي د دې د وجود ټول مایات څخه که شو دی که هغه فاضله مواد دی او کوینه نه دی نه باید خودداري وکړي بر علاوه د دې نه باید حیوانات سره د نزدیکیدو په وخت کې چاغې تکیا ورکې خواړه ورکې ساتنه پاملرنه کې به د ماسک او د سټش سره هم کوم امکان ولري استفاده وکړي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه اوریدونکو هم استودیو سره اړی کني سی ورو سبا اوریدونکو له واخلو فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب چې لګرمي هوا سره دغه ویروسونه څومره تړلې دي ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به حد زیاته شوې ده په سیمه او غوند کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کم ساري او حتی کله ناکله به ساري خودل کیږي دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بيزو چک لګرمي هوا سره هم تړاو لري یا دغه ویروس چې دا یا د کوم میکروب چې دا په ګرم هوا کې خفالیت کوي لکه باز نور ویروسونه چې دی او کنه ل ګرمي او سړښت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې د ګرمي هوا په مقابل کې چې نسبتا لري کمزوري بعضي کاملا د منځ دي ورسره د ګرمي هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی ځکه که چیرته د اشیا او سطح په مخ باندې کېنی نو چې په هوا ګرمه نو دا د ژوندي پاتې کېدو وخت او چانس هم د دې کمی او د دغه ناروغي د شیو د خبرېدلو وخت چې دی دا ناروغي د اکثر د تطبیق د چیچک ناروغي چې دا د پسرلی او ژمي په موسم کې ډیری د اوړي په موسم کې د دې وقوات کمی یو خدای د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډیری سره په یو کوټه کې کېنی په یو دالیس کې کېنی مدارس کې په مکتبونو په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې سره په وړ کې بیا دغه خلک منتشری سره نو یا غیره تنفسي تماس هم د ترمنځ کمی او بل په ژمي کې په یخ هوا کې ویروسونه او میکروبونه چې تر ډیر وخت پر ژوندۍ پاتې کېدای شي اما په ګرم هوا کې بیا ډیر وخت لپاره نشي پاتې کېدل نو زیاتره پیښې چې د ناروغي رامنځته کیږي اکثره په ژمي او د پسرلي په موسم کې ډیرې وي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو یو اوریدونکو استودیو سره وصل د استړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
بله تشکر نو جن صاحب ما غاوري سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری سے پختون ستڑی مشی نن د بیزو پچ چاک باندې خبرې کو یا هم مانکی پاکس باندې په افغانستان کې لالنې کمرغه پیخې نشته خو په گاوند او سیمه کې پیخې رامنځته شوې دي. په نړۍ کې په افریقا کې پیخې ډېرې زیاتې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو د په دې اړه باندې له ډاکټر سیمنه کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
او پوښتنه لرم. اول خو نظر مې دار چې ډېر متاسف یو په خاطر د دې چې د کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو اخر افغانستان ته راغی، چون افغانستان یو سپاته مملکت دی او اقتصاد هم ضعیف دی او خلک دروازګار سره هم چندانې داسي د جوړ علاقه نه لري نه شي نه لري. نو په تاسف سره باید ووایم که اوس نه راغلی، که زموږ ګاونډیان ته راغلی ممکن افغانستان ته هم راشي. دغه دی. نو د ډاکټر صاحب مې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ډول چې دا چې چک په ژمي کې ډېرې یا په سپرلي کې ډېرې په اوړي کې نه وي، دا خو صحیح دی؟ کچیری د دغه ابلی میمون یا د بیزو د چچک علاج ونه شي، یعنی دغه ژر پاملرنه ورته ونه شي، په څومره عمر کې انسان د بین اورای شي؟ او اوس یې پیلن دلته په افریقایي ممالک یا په افغانستان کې یا په نورو ممالک کې واکسین شته که نه شته؟ او بله خبره مې دا ده، کومه مور چې حامله یې ماشوم یې په ګیډه یې، پر مور باندې څومره تاثیر کولای شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولای شي؟ دا ویل چې دا ویروسي ساري ناروغي ده. نو دغه که مور و ماشوم ته شیدې ورکوي او مور په دغه مرض اخته وي، آیا پر مور دغه پر ماشوم باندې دغه ناروغي و ماشوم ته انتقالیږي کنه؟
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه. سلامت اوسئ. که څه هم مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي، خو دغه نور برخه چې دی دغه نورې پښتنې د ډاکټر صاحب
لودین سازمان مشکل لودین سازمان راغوري
و غاګملرو. قاری صاحب مهرباني.
دغه دی هغه داسې دی، ما نه دي موږ نه دي اورېدلې، ډېرو خلکو نه دي اورېدلې. دن په افغانستان کې د سیسي په راډیو باندې د امریکایي سیشن
سلامات مننه اوریدونکو چې دغه یادونه کوي. د تخنیکی ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غږ سپی راغلی یا د امریکا غږ رادیو نشرات ستا د اتمان موږ له تخنیکي همکارانو سره دا بحث مطرح کوو، وروسته کېدای شي حل لاره ورته پیدا شي. ښه ډاکټر صاحب، شینوارې راځي چې د خالص پښتون پښتنو باندې لنډه تبصره وکړو، ځکه وخت هم ورو ورو کمیږي، بیا به بحث سره پای ته رسوو او نتیجې ته برسېږو. مهرباني.
بله کاری صاحب، پښتون خو مختلفې پوښتنې وکړلې او ډېرې ښه پوښتنې وکړې. بعضې پوښتنو ته زموږ فکر وشي، فکر هم نه ورته. د علاج په هکله باندې کاری صاحب پوښتن، د دې علاج چې دی اول د کومکي تداوي کېږي. کومکي تداوي په دې معنی چې ناروغ فقط هغه درد طب او دا تکلیف آرامېږي، ښه خواړه ورکول کېږي، ورته مایعات ورکول کېږي، ورته هغه اول ابتدایه تداوي د دې کېږي. په هغه کسانو کې چې هغوی نسبتا د ناروغي خفیفه یا ډېره شدیده په دې ناروغي پکې موجوده نه وي، او کس چې دی صحتمند دی، ناروغ صحتمند دی، تنومند دی، ځوان وي او که نورې ناروغۍ مو نه لري ورسره. بل نظر په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هېڅ نوه پېښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پیسې پروسه کال تېر کال، البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازې وې چې داسې دغه موجود دی، خو البته ناروغي نه وه. کوم کسان موږ ته هم مراجعه کوله په ځان باندې شکمنو چې موږ کتل هغوی چې بالکل له دغه ناروغۍ کوم نښې علایم پکې په نو موجود ورسره. واکسینو په هکله چې راغلو مخکې هم موږ په دې باره کې بحث وکړه. سره واکسین شته دی، خو واکسین په هماغه مشخص وختونو په مشخص حالاتو کې ورکول کېږي. ورته د امیدوارۍ په حالت کې راشو تلو راغه کسان چې په دې کې ناروغي ډېره سخت دی، چې ماشومان دي، زاړه خلک دي، امیدواره ښځې دي، او هغه کسان دي چې هغوی معافیت ځپونکې ناروغي لري، شکر لري، کینسر ناروغي لري، همداسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، ځیګر د منځه تللی وي او مختلف لتو د وجې نه. نو دا هغه کسان دي چې دا معافیت ځپونکې ناروغي لري، معافیت ځپلي دي. په دوی کې چې دی ناروغي سخته وي او د مړینې اندازه هم ډېره وي، نو امیدوارو ښځو کې چې دی دغه ناروغي سخته وي او حتی دا چې د مړینې کچه هم پکې زیاته وي ورسره. او بل لازو په ماشوم باندې د دې اغېزې کوم مور هغه میندې چې هغه امیدواري لري او که چېرته په دغه ناروغۍ باندې دغه اخته شي، نو اول دا د ماشوم د منځه تللو سبب کېږي. یعنې کېدای شي ناروغ ماشوم د منځه وي چې ورسره او ماشوم مړ پیدا شي. دویم دا ده چې کېدای شي ماشوم مخکې د وخته پیدا شي او خپل پختګۍ هغه د پوره وخت نه ماشوم ونه رسېږي ورته بې وخته دنیا ته راشي. دریم دا ده چې ناروغ ماشوم که چېرته پیدا شي او په دغه دنیا ته راشي په داسې حال کې چې مور یې په دغه ناروغۍ اخته وي دغه ناروغي او په ماشومان دغه ناروغۍ مشابت زیات کړي په ماشومانو کې د مړینې کچه.
بله ډاکټر صاحب وبخښئ تاسو غاګ بیا کمزورې شو غاګ مو پری پری شو کله اکثر ځای بدل کړي دغه 15 دقیقې شاو خوانوري پاتې دي کله اکثر تکلیف وکړي چې دغه ورسته خبرې مهمه اوریدونکو سامه سره ووري. ډاکټر صاحب تاسو دغه پښتنه د قاری صاحب پښتون جواب کړله. زه په دې هیله يم چې قاری صاحب پښتون خپل جوابونه تر لاسه کړي وي. مو ویل چې پر امیندوارو خزو باندې دغه ناروغي سخت تمامېږي او د اساری تو په بش کې هم کچرته مور په اخته وینو خدای چې له ماشوم سره احتیاط وسی. ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره دغه د خړو موضوع باندې هم تم شو د بيزو د چچک د ناروغانو لپاره یا هم د نورو ناروغانو لپاره چې په چچک باندې اخته وي کوم ډول خواړه توصیه کوي؟ ډاکټر صاحب کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزانه او اسانه پیدا کېدل شي چې اوریدونکو بیا کچیرته خدای مکر دغه ناروغ لري یا ماشومان په اخته کې یا لویان کوم خواړه ورته ورکې څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته؟
خو خواړه چې دی هغه سبزیجات هم وجات دي دغه خواړه دي چې د هضم مثلا د خوراک مثلا د بشتهایی کوم ناروغي پرې ورسره او د ټول ویټامینونو او منرالونو هغه د حیاتی منرالونو د غذایی موادو ډکې او د کې موجوده ورسره. نو په ناروغ کې چې په یو ناروغ په یو ناروغي باندې تاسو وګورئ د دې لپاره کوشش به وکړئ چې د ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورته میوه جات ترکاری باب سوپ او شوروا هغه دغه خواړه به ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغ یو خوري د ته په اشتهای کې هم مرتفع تمام شي ورته او د ته یو انرژي ورکي او یو سکټه تنه ناروغ واخلي ورسره. زمون د دې کې چې باید مایات ناروغ واخلي ورسره چې څومره مایات واخلي نو دا ناروغ د تبه د کنټرول لپاره او د ناروغ د صحت لپاره به لا خې او مفید به ورته تمام شي.
بله او ځینې وایروسونه یا ناروغي چې د ډاکټر صاحب بابېړای هم لري یعنی په انسان باندې بیا بیا راګرځېدل شي دغه وایروسونه چې د چچک دی خصوصا د بيزو د چچک د دې د بابېړې په اړه څه ویل کیږي یا کوم کس چې یو ځل په اخته شي تری روخ شي بیا په راګرځي او کنا بیا یې وجود معافیت پیدا کوي او بیا انسان نه پیاخته کیږي؟
د چچک ناروغي چې د ټول عمر لپاره چې د معافیت رامسته کوي یعنی یو کس دغه ناروغي باندې اخته شو دغه ناروغي مقابل کې شو نو د ډېر زیاتو کلونو لپاره حتی تر ټول عمر لپاره یو انسان کې چې د معافیت رامسته کوي او بیا په دغه ناروغي باندې نه اخته کیږي د دې په مقابل کې دغه شخص معاف شي نو مقاومت دې دایمي وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب فقط د پای شی بوت رسیدلې یو که یو ټکی ډیر واضح کړ البته په اکثرو ساري ناروغیو کې او په اکثره میکروبیا وایروسي ناروغیو کې د غسپارښتنې ډیره ګټه کوي که ممکن د وی ناروغي مخنیوي ونه شي د بلې مخنیوي کې مثلا کله چې د کورونا د ناروغي یا د کورونا وبا پر مهال د لاسونو د وینځلو سپارښتنه کېدله تر ډیره مثلا علاوه د چې د کورونا مخینی ولا مثلا د نورو وایروسي ناروغي مخې هم ورسره نیول په مجموع کې څه کول پکار دي انسانانو ته ځوانانو ته ترسو پر دغه وایروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اختنه شي لاندې احتیاطي سپارښتنه به مو د افغانانو لپاره سوي څو کې ترڅو ځان په اسانو لار باندې له دغه وایروس یا حمله نورو مرواجو وایروسونو نه وساتي.
بله موږ یو ضرب المثل لرو یو مثل لرو چې وقایه بهتره د معالجه نه ده. دنه مخکې چې یو ناروغي باندې اخته شي نو خبره ده چې هغه وقایوي تدابیر ونیسي او هغه وقایه وکړي. وقایه په دې معنی چې د ځان ساتنه ده. که چېرته په یو محل په یو کور د کاري دفتر کې یو ناروغ موجود وي نو که چېرته دا ناروغي داسې ناروغي وي چې علت یې میکروبي او میکروبي ساري ناروغي وي نو د سره باید هغه رقم تکړه نه وشي چې دغه روغ شي په دغه کس نه په ناروغۍ اخته نه شي. هره ناروغي یو خپل مدت لري. دغه ناروغ د ټول عمر لپاره د دغه میکروب جاله نه وي. دغه میکروب ټول عمر د دې څخه خلکو ته نه دي بلکې یو موده لري. دغه مودې پورې دا ښه کېږي او دغه مودې په جریان کې ناروغ شخص هم به د دې کوشش وکړي چې له ما نه روغ کسان اخته نشي او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه دغه کس نخته نشم ځکه دغه کچې په خپل نقزه دغه شخص ناروغي اخته شي د زنه فامیل اخته کیږي د زنه څنګه اخته کیږي د زنه نور په ژوند کې چارو کې څه ترلاسه ولاړه کې دغه کسان اخته کیږي دغه ناروغي مختزي کاغه د ریزش ناروغي ده کاغه سینو بغل ناروغي ده کاغه همدارنګه د تصدیق کې د چیک ناروغي ده د شری ناروغي ده دغه ټول انتقالي کې نو مهمه خبره ده دا چې دوه به په ځینې امرات کې ماسک واچي لاسونه بار بار ومنل کړه چې سره په تمر کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې باید د ټول شرایط مراعات کړي.
کور ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د انتانی ناروغي له متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.